360 में रमजान में कहीं जरूरतमंदों की मदद और कहीं गैर मुस्लिम मुआशरों में मुसलमान बच्चों की तरबियत के लिए वालदैन की कोशिशें। दुनिया भर में रमजान की मसरूफियात के बारे में जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गजा में फलस्तीनियों की हालत ज़ार इस साल रमजान में खास तौर पर मुसलमानों के जहनों पर हावी है। यूक्रेन रूस जंग, इसराइल हमास लड़ाई और कोविड की वजह से मईशत पर पड़ने वाले असरात भी हर तरफ से नुमाया है। गुज़िश्ता चंद सालों से महंगाई ने दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक को परेशान कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद इस महीने में दुनिया भर में मुसलमान अपने इर्द गिर्द बसने वाले ज़रूरतमंदों का खास ख्याल रखते हैं। अफ्तार के इंतज़ाम से लेकर सदकात और ज़कात के लिए भी यही महीना मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। तुर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के एक अंदाजे के मुताबिक 2019 तक दुनिया में तकरीबन 600 अरब डॉलर की ज़कात दी जाती थी, जो अब मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक 900 अरब डॉलर तक हो सकती है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले मुसलमान रमजान कैसे मनाते हैं और इसी महीने में खास तौर से बैनुल मजाहिब हम आहंगी की कोशिशें क्यों की जाती हैं, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और खित्ते भर में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर की अहम खबरें और उन पर तजिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। दुनिया भर में रमजान के महीने में नादार और ज़रूरतमंद अफराद की मदद का बहुत से लोग खास तौर पर एहतमाम करते हैं। इस्लामाबाद में एक ऐसी ही कोशिश कुछ पाकिस्तानी तलबा भी कर रहे हैं, जिसमें गैर मुल्की तलबा भी उनका साथ दे रहे हैं। नज़रुल इस्लाम की रिपोर्ट।
अतीक अफरीदी पिछले कुछ सालों से रमजान मेहरबान के नाम से रजाकार तलबा और तलबात के जरिए इस्लामाबाद के इलाके पिशावर मोड़ में अपनी मदद आप के तहत ये दस्तरखान चला रहे हैं। उनका मकसद ऐसे तमाम अफराद को अफतारी कराना है जिनके लिए मौजूदा मौशी चैलेंजों और कमर तोड़ महंगाई के बायस अफतार का बंदोबस्त करना कदरे मुश्किल है।
मोस्टली इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, डेली वेज लेबर्स हैं, यहाँ पे सारे मोस्टली ये दिहाड़ीदार तबका है, मजदूर हैं, और यहीं पे पेशावर मोड में मोस्टली ये फुटपाथ पे सोते हैं, इनके पास उस तरह से रहने सहने की जगह भी नहीं है और दूर दराज इलाकों से मजदूरी करने के लिए आए होते हैं।
वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार बुनियादों पर जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों से महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त महंगाई की शरह 30% से ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आम आदमी के लिए रोजाना मामूल की खुराक का हसूल भी मुश्किल है।
खासकर इस दौर में जिस तरह मुल्क माशी बदहाली का शिकार है तो लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो चुके हैं, और हमने इस साल ये भी नोट किया है कि मजदूरों के साथ साथ फैमिलीज भी जो मिडिल क्लास तबका है वो भी दस्तरखानों का रुख कर रहा है।
मगरिब की अजान से पहले रजाकार यहाँ आना शुरू हो जाते हैं, फिर तलबा तलबात की जानिब से सड़क किनारे दस्तरखान सजाने का काम शुरू हो जाता है। शरबत, खजूर, फल, चावल, रोटी और सालन इस दस्तरखान की जीनत हैं।
मैं चाहती थी कि रमजान मेरा प्रोडक्टिव गुजरे और एज ए स्टूडेंट मुझे भी चाहिए कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मेरी तरफ से भी लोगों को फायदा हो। मेरा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आई जस्ट यू नो कि मैं सिर्फ पैसे कमाऊं और अपनी लाइफ बेहतर बनाऊं। मैं इस चीज़ से ये सीखना चाहती हूं कि मैं आगे जाके ऐसे ही मैं मुझसे दूसरे लोगों की हेल्प हो और दूसरे लोगों की मदद हो।
इस काविश में न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान में पढ़ाई के सिलसिले में मुकीम बैरूनी ममालिक के तलबा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सैफूर्ती इन्हीं में से एक हैं।
In our group, we have 10 countries.
हमारे ग्रुप में 10 ममालिक के लोग शामिल हैं, जैसा कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की वगैरह। हम यहाँ लोगों के चेहरों पर खुशियाँ बखेरना चाहते हैं ताकि वो वही कैफियत महसूस करें जैसा कि हम।
जैसे जैसे सूरज ढलने का वक्त करीब आने लगता है, वहाँ आने वाले जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशियों के आसार नुमाया होना शुरू हो जाते हैं। जिला लिया से ताल्लुक रखने वाले दिहाड़ीदार जिशान अली के लिए ये अफतारी किसी नेमत से कम नहीं।
हम मजदूर तबका हैं तो यहाँ काम के हालात थोड़े सही नहीं हैं, तो हम अपने खर्चे से सहरी और अफतारी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। اگر کوئی ہماری دیہاڑی لگ جائے تو وہ پیسے ہم گھر بھیج دیتے ہیں, یہ ہم فری میں کھا لیتے ہیں, یہ بہت بہتر ہے.
رمضان مہربان کے زیر اہتمام اس دسترخوان میں روزانہ تقریباً 500 سے زیادہ ضرورت مندوں کو مفت افطار کرایا جاتا ہے. منتظمین کے مطابق لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے برعکس چیریٹی میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. عتیق آفریدی کل اسی علاقے میں کسی اور جگہ نئے مینیو کے ساتھ ایک اور افطار کیمپ لگائیں گے اور اس طرح یہ سلسلہ رمضان کے اختتام تک جاری رہے گا. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
غزہ جنگ کی وجہ سے فلسطینیوں کے لیے یہ رمضان انتہائی مشکل ثابت ہو رہا ہے. مغربی کنارے کے شہر ہیبرون میں ایک خیراتی ادارے کا کہنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے روزوں کے اس مہینے میں پہلے دو ہفتوں میں ہی افطار کے کھانے کی مانگ میں ہونے والے بڑے اضافے کو پورا کرنے کی کوششوں میں مشکلات کا شکار ہے.
اس سال رمضان کا آغاز غزہ کی پٹی کے علاقے میں جاری تباہ کن جنگی کارروائی, مغربی کنارے کے کچھ حصوں میں سخت بندشوں اور بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کے بیچ ہوا, جس میں اب سے پہلے اسرائیل میں کام کرنے والے ہزاروں فلسطینی بے روزگار ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے خاندانوں کو گزارا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. شہر کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ابراہیمی مسجد کے ساتھ واقع تقیہ ابراہیم یا حضرت ابراہیم خیراتی باورچی خانہ شہر کے رہائشیوں کے لیے ایک معروف نشان ہے. یہاں کام کرنے والے کارکنوں اور رضاکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب سے پہلے اتنی تعداد میں لوگوں کو افطار کے لیے یہاں آتے نہیں دیکھا ہے. رہائشیوں کا کہنا ہے کہ عام طور پر روزانہ تقریباً 1,000 لوگ آتے ہیں, لیکن اس سال رمضان کے دوران یہ تعداد 5,000 روزانہ تک پہنچ گئی ہے.
جنگ کے بعد سے حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں. کام کرنے والوں کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی, اس لیے یہ ضرورت مند لوگوں کے لیے پناہ گاہ اور حفاظت کی جگہ بن چکی ہے. انشاءاللہ اور مہربان لوگوں کے تعاون سے ہم اس کاروبار کو جاری رکھیں گے.
تکیہ بہت سے لوگوں کے لیے لائف لائن بن گیا ہے, کیونکہ ہر روز مرد, عورتوں اور بچوں سمیت ہزاروں مقامی لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں, جو کہ کھانا لینے کے لیے اپنی باری کے لیے بیتاب ہوتے ہیں.
سچ میں ہم بہت افسوسناک باتیں سنتے ہیں. بدقسمتی سے یہاں ہیبرون میں صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے صرف تکیہ پر ہی انحصار کرتے ہیں اور کھانا اور روٹی یہاں سے لیتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ ہم ان کی مدد کرنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے قابل ہیں, کیونکہ ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ وہ یہاں پہلی بار آئے ہیں.
غزہ میں جنگ کے ساتھ ہی مغربی کنارے میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے, جہاں اسرائیلی فوجیوں اور آبادکاروں کے ساتھ جھڑپوں میں کم از کم 400 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں. اسرائیل علاقے میں باقاعدگی سے ان فلسطینی علاقوں میں چھاپے مار رہا ہے جن پر اس نے 1967 میں قبضہ کیا تھا. عمران جدون, وائس آف امریکہ.
7 اکتوبر کے بعد سے یہاں امریکہ میں مسلمان اور یہودی دونوں کمیونٹیز کے خلاف نفرت پر مبنی سلوک میں اضافہ ہوا ہے. اس صورتحال میں بھی یہاں کچھ گروپس اور افراد بین المذاہب ہم آہنگی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ایسی ہی ایک کوشش کے تحت مسلمان, یہودی اور مسیحی مذاہب سے تعلق رکھنے والے امریکی ایک بین المذاہب عشائیہ کے لیے ریاست میری لینڈ میں جمع ہوئے. نیلوفر مغل کی رپورٹ.
ایک یہودی عبادت گاہ کے سپیکر سے اذان کی آواز گونج رہی ہے. یہ منظر ایک بین المذاہب تقریب کا ہے جو کہ مسلمانوں کے رمضان کے افطار, یہودیوں کے لیے ایستر کے روزے اور نوروز منانے والوں کے لیے نئے سال کے احترام میں منعقد کی گئی ہے. رابائی سٹورٹ وائنبالڈ کہتے ہیں کہ اس سال کی تقریب پچھلے سال کی تقریب سے مختلف ہے.
The world has changed. پچھلے سال جب ہم نے افطار کا اہتمام کیا تھا, اس کے بعد سے دنیا بہت بدل چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی ہے.
اسرائیل حماس جنگ پر پائی جانے والی بے چینی کے باوجود 100 سے زیادہ لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی, جس کا اہتمام امریکن مسلم اینڈ ملٹی فیتھ ویمنز امپاورمنٹ کونسل نے کمبیٹ اینٹی سیمیٹزم موومنٹ کے ساتھ مل کر کیا تھا.
ہمارے نیبرز تو وہی رہیں گے نا, کرسچنز ہوں گے, جوز ہوں گے, ہندوز ہوں گے, تو ہمیں پہلے سوچنا چاہیے کہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے ہم اس کو الگ رکھیں اور انسان کی طرح ایک دوسرے کو دیکھیں, اہل کتاب کی طرح دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کیسے یہ دوریاں ختم کر سکتے ہیں.
منتظمین کا کہنا تھا کہ اس سال مسلم جوئش سولیڈیریٹی افطار کے خلاف کئی طرح کی دھمکیاں سامنے آئیں.
So there's a heightened sense of tension.
تناؤ اور سیکیورٹی سے متعلق تشویش کا احساس بڑھا ہوا ہے, اور اس سے آج ہم نے جو کیا ہے وہ کئی لحاظ سے اور بھی اہم ہو گیا ہے.
اس طرح کے ایونٹ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ہماری کمیونٹیز کا بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کتنے ہمیں ہیٹ میسیجز آئے ہیں، تو ہمیں وہ سارے بائی پاس کرنے پڑے اور یہ ایک اسٹیپ لینا پڑا کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی کریں گے لیکن آج ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی طرح ہم نے بوسٹن میں، ایل اے میں اور نیو یارک میں بھی افطار کیے ہیں، کیونکہ دیکھیے انٹرفیتھ تو یہ ہمارا مذہب ہے۔
تقریب میں شریک امریکہ میں اسرائیلی سفیر میخائل ہرزوک نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں یہودیوں کو بڑھتی ہوئی نفرت اور یہود مخالف رویوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ ان چیلنجز کا مقابلہ عقیدے، تعلیم اور فاصلے دور کرنے کی کوششوں سے کیا جائے۔
ہمیں امید ہے کہ یہ پیغام ہر جگہ پہنچے گا، کیونکہ یہ مشکل دن ہے جب ہم سب کو نفرت، یہود مخالف رویے اور اسلاموفوبیا کا سامنا ہے۔ یہ ان سب کا جواب ہے۔
منتظمین کے مطابق اس سال کی تقریب میں پہلے سے کم مسلمان شریک ہوئے ہیں۔ اس کے لیے وہ اسرائیل حماس جنگ پر پائی جانے والی متنازع آراء کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تاہم تقریب کے مقررین نے امریکہ میں بین المذاہب تعلقات کے فروغ، یہود مخالف تعصب اور اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے، باہمی افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تفرقہ انگیز زبان کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، پٹامک، میری لینڈ۔
مسلم ممالک میں عموماً والدین کو اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے لیے الگ سے کوئی ماحول فراہم نہیں کرنا پڑتا، لیکن غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو اس بارے میں ذرا زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ امریکہ میں رہنے والے مسلمان خاندان بھی اپنے بچوں میں اسلامی ثقافت اور اپنے دین کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے آبائی ممالک کے مقابلے میں زیادہ تگود کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں والدین گھروں میں رمضان اور عید کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بچوں کو ساتھ شامل کر کے خصوصی تیاریاں بھی کرتے ہیں۔ ندا سمیر ہمیں اس بارے میں مزید بتا رہی ہیں اپنی اس رپورٹ میں۔
میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر ماہ رمضان کے لیے گھر میں یہ خصوصی کارنر تیار کیا ہے۔ ایسا میں نے کیوں کیا ہے؟ پاکستان کی طرح امریکہ میں نہ تو گھروں میں مساجد سے بلند ہوتی اذانیں سنائی دیتی ہیں، نہ سحر افطار کا سائرن سے اعلان ہوتا ہے، نہ مسافروں کو سڑکوں پر روک کر کوئی روزہ افطار کراتا ہے، اور کتنے ہی ایسے گھرانے ہیں جہاں جابس کی وجہ سے گھر پر تمام افراد ایک ساتھ افطار بھی نہیں کر پاتے۔ تو پھر اپنی آئندہ نسلوں کو اپنی شناخت، اپنے مذہب اور ثقافت سے کیسے واقف رکھیں؟ بس اسی لیے یہ کوشش ہے، اور ایسا کرنے والی میں تنہا نہیں، امریکہ سمیت غیر مسلم ممالک میں آپ کو ایسے بہت سے والدین ملیں گے جو اپنے بچوں کو رمضان کا ماحول فراہم کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ماں ہے فروہ ہاشمی، جن کے گھر اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا تیاری چل رہی ہے۔
فروہ ایک ورکنگ موم ہے اور یہ ہر سال اپنے گھر کو رمضان کی مناسبت سے ڈیکوریٹ کرتی ہیں۔ اس کوشش کا مقصد اپنے 8 سالہ بیٹے اور 6 سال کی بیٹی کو ماہ رمضان کے بارے میں بتانا اور اپنے دین سے محبت دلانا ہے۔
ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جہاں پہ ہمارے بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ او اٹس رمضان از کمنگ۔ ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں گھر کو، انوالو کرتے ہیں بچوں کو، ناٹ جسٹ دا اسپرچل دا ریلیجیس پارٹ آف اٹ، ایز اے کلچرل ٹو، جہاں پہ بچے لک فارورڈ کرتے ہیں کہ اٹس رمضان۔
بچوں سے پوچھیں تو کسی کو رمضان میں مسجد جا کر دوستوں سے ملنا پسند ہے، تو کسی کو مسجد میں ہونے والی ایکٹیویٹیز، اور کسی کو ہماری طرح رمضان کے خاص کھانوں سے رغبت ہوتی ہے۔
مرتضیٰ، سو ٹیل می، آر یو لکنگ فارورڈ ٹو رمضان؟
یس۔
وائی؟
وی گیٹ ٹو ایٹ فوڈ دیٹ وی کین لائک فاسٹ، وی گو ٹو دی مسجد فار ایکٹیویٹیز اینڈ سٹف، فار ایونٹس۔
امریکہ میں کرسمس، ایسٹر جیسے کئی مسیحی تہوار بڑے پیمانے پر منائے جاتے ہیں۔ ایسے میں مسلمان والدین اپنے بچوں کو اپنے مذہب سے واقف رکھنا اور اس سے محبت سکھانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔
بچوں کو انوالو کرنا اپنے کسی بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز اور ہالیڈیز میں، اسپیشلی رمضان اینڈ عید، وچ آر اے ہیوج پارٹ آف آور لائفز۔ ہمارے بچے یہاں پر اوبویسلی آل دا ویسٹرن ہالیڈیز اینڈ کلچر دیکھتے ہیں، کرسمس کے ٹائم پہ دے سی دا ڈیکوریشنز باہر، اور لوگ گفٹ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ، ایوری تھنگ از لیٹ اپ۔ سو وی میک اے پوائنٹ ٹو شو آور کڈس کہ ہاؤ امپورٹنٹ رمضان۔
امریکہ بھر میں ماہ رمضان میں مساجد میں بھی خاص طور پر بچوں کے لیے اسٹوری ٹائم، رمضان کرافٹس اور دیگر ایکٹیویٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس طرح نہ صرف والدین بلکہ مساجد بھی بچوں کی دینی تربیت اور انہیں مذہبی اقدار سکھانے کے لیے اپنا حصہ ادا کرتی ہیں. امریکہ میں والدین اپنے بچوں کو اپنے مذہب اور ثقافت کے ساتھ وابستگی کے لیے جتنی کوششیں کرتے ہیں ویسی کوششیں آبائی ملکوں میں نہیں دیکھی جاتی, جس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی ایسی انسیکیورٹی نہیں ہوتی. بچے پر مذہب یا کلچر کا انفلوئنس اجتماعی ماحول کی وجہ سے موجود رہتا ہے. ندا سمیر, وائس آف امریکہ, نیو جرسی.
ہر رمضان کے دوران ایک عراقی نژاد مسیحی مبلغ ہالینڈ سے عراق میں اپنے آبائی شہر موصل جاتے ہیں, جہاں وہ مسلمان اور مسیحی برادریوں کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے رمضان کا مقدس مہینہ مناتے ہیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوحنا متین کیسے یہ کردار ادا کر رہے ہیں.
یوحنا متین ایک مسیحی مبلغ ہے جو عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے. اب وہ نیدرلینڈس میں رہتے ہیں, جہاں وہ چرچ آف ڈیوائن برانچز میں مذہبی رہنما کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں. ہر سال وہ رمضان کے مہینے میں اپنے آبائی شہر لوٹتے ہیں.
میں آج ایک مسیحی کے طور پر آپ کے رمضان میں شرکت کرنے اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اور میں بھائی ہیں, اور آپ اور میں ایک ہی شہر, ایک ہی ملک سے ہیں. ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں اور ایک ہی تاریخ کا حصہ ہیں.
بہت سے مقامی تاجروں اور رہنماؤں کی طرح اس ماہ میں یوحنا بھی ایک اجتماعی افطار کو سپانسر کر رہے ہیں.
رمضان المبارک کے ہر روز ہمارے پاس ایک کفیل ہوتا ہے. آج پاسٹر یوحنا متعین ہیں, جو کہ موصل میں اور موصل کے باہر دیگر علاقوں میں مسلمان خاندانوں کی مدد کے لیے ہالینڈ سے آئے ہیں.
یوحنا کے افطار کا مقصد, جو سول سوسائٹی کے 200 سے زائد کارکنوں کے لیے منعقد کیا گیا ہے, موصل کی متنوع مذہبی اور نسلی برادریوں کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا ہے. یوحنا کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اجتماعات اہم ہیں, خاص طور پر موصل میں, جو اب بھی 2014 میں داعش کے قبضے کے اثرات سے دوچار ہے, جب مسیحیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو داعش کے اکثریت پسندوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور یہاں تک کہ انہیں قتل کیا.
در حقیقت موصل کو کسی بھی دوسرے عراقی شہر سے زیادہ خدمات کی ضرورت ہے, کیونکہ موصل میں جو سانحہ ہوا وہ کہیں اور نہیں ہوا. اس لیے مزید سرگرمیوں اور مزید امداد کی ضرورت ہے.
یوحنا کا خیال ہے کہ وہ شہر میں بسنے والی مختلف برادریوں کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں مدد کے لیے ایک منفرد پوزیشن میں ہے. وہ ان پر زور دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قبول کریں, اور ان کا خیال ہے کہ وہ پرامن طور پر مل جل کر رہنا سیکھ سکتے ہیں. کاوہ عمر کے ساتھ سبشہ خان, وائس آف امریکہ.
رمضان کی اساس مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات اور ضرورت مندوں کے لیے مدد اور عطیات دینے کی روایت, ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلامک ریلیف امریکہ کے انور خان نے. انور, بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. مشرق وسطی میں لڑائی کی وجہ سے مسلمان قدرے افسردہ ہیں. مسلم فلاحی ادارے غزہ کے شہریوں کی امداد کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اس ماہ کے دوران؟
السلام علیکم. ہم بہت ملکوں میں مدد کر رہے ہیں. فلسطین میں ہم وہاں کام کر رہے ہیں, یمن میں ہم کام کر رہے ہیں, روہنگیا کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, سوڈان میں ہم کام کر رہے ہیں. پورے سال میں ہم ان ملکوں میں اور دوسرے کانفلکٹ زونس میں ہم کام کرتے ہیں, اور رمضان میں آبویسلی ایسکیلیشن ہوتا ہے جو ہمارے ایفرٹ ہیں.
تو غزہ میں کیا سچویشن ہے, اگر آپ ٹارگیٹڈ کچھ بتا سکیں ان اسپیسیفک اباؤٹ غزہ؟
غزہ میں بہت بری حالت ہے. 17 سال سے سیج ہے. یہ جو جنگ ہو رہے ہے یہ پچھلے 5-6 مہینوں سے ہو رہے ہیں, لیکن 1948 سے کانفلکٹ ہے غزہ میں. سو جو آج کل کے پرابلم ہیں یہ ڈیکیڈز ہیں. جو سیج ہے یہ 17 سال کا ہے. میں پہلے گیا تھا غزہ میں.
I'm referring to the charity work you are doing there.
جو ہمارے چیریٹی ورک ہے ہم 30 سال سے وہاں کر رہے ہیں, اور دوسرے آرگنائزیشن ڈیکیڈ سے کر رہے ہیں. دوسرے آرگنائزیشن جو اسلامک ریلیف آج کل کر رہے ہیں, ہم پارٹنرز کے ساتھ وہاں کام کر رہے ہیں, انکلوڈنگ کیتھولک ریلیف سروسز, ایپسکوپلین ڈائیسیز آف جیروسلم. یہ ہمارے کرسچن پارٹنرز ہیں جو ہم وہاں کام کر رہے ہیں. ہم یونائٹیڈ نیشن ایجنسی کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور ہم لوکل فلسطینین آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, برٹش امریکن آرگنائزیشنز کے ساتھ, हम काम कर रहे हैं, हम फूड बेच रहे हैं, मेडिसिन बेच रहे हैं, हाइजीन किट बेच रहे हैं और दूसरे सप्लाईज हम वहाँ कर रहे हैं। पहले हम वाटर सप्लाई इक्विपमेंट बेच रहे थे, आजकल हम नहीं बेच सकते लेकिन वाटर की बहुत ज़रूरत है वहाँ, सो बहुत सी ज़रूरत है। हम तकरीबन 6 से 8 पार्टनर के साथ वहाँ इनसाइड गाज़ा हम काम कर रहे हैं।
तो अनवर ये बताइएगा कि इस साल रमज़ान की क्या ख़ास बात है, आपको लगता है कि महंगाई की वजह से लोग मुतासर हुए हैं ज़्यादा, ओवरऑल मुआशी सिचुएशन जो है वो ख़राब है, कौन सी चीज़ ने ज़्यादा मुतासर किया है इस रमज़ान में मुसलमानों को?
गाज़ा में
नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, बाकी ममालिक में, बाकी मुसलमान सोसाइटीज में।
देखो ग्लोबल फूड क्राइसिस हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से, सो कोविड से पहले जो ग्लोबल फूड क्राइसिस था जनरली हमारा सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा था ये बाई ये, लास्ट 3-4 ईयर्स ग्लोबल फूड सिचुएशन हैज गॉट वर्स, सो जो इन्फ्लेशन है ऊपर जा रहे हैं, लोगों के पास अब इतना पैसा नहीं है एंड जो राशन के प्राइस है इट्स गॉन अप, और ये है रमदान से पहले और रमदान में। रमदान में हम ज़्यादा फ्यूल करते हैं क्योंकि माशाल्लाह हम ज़्यादा देते हैं ज़का और सदका रमदान में, लेकिन जनरली जो फूड प्राइसेस हैं बहुत से मुल्कों में 30-40% इंक्रीज है और लोगों के इनकम 30-40% ऊपर नहीं गया है, सो लोगों को बहुत डिफिकल्ट चॉइस करने हैं। पहले वो करते हैं कि देखो 3 मील नहीं खिलाएंगे बच्चों को, सिर्फ 2 मील खिलाएंगे, फिर 2 मील नहीं खिला सकते फिर सिर्फ 1 मील, और रमदान में जो प्रॉब्लम है कुछ लोगों के पास अब खाना नहीं होता है, से खाना नहीं होता है इफ्तारी के लिए, सो वो कोशिश करते हैं लेकिन इन सम एरियाज बस नहीं मिल रहे क्योंकि गवर्नमेंट कम दे रहे हैं पैसा,
राइट,
लोग कम दे रहे हैं पैसा और नीड ज्यादा हो रहा है
जी। पाकिस्तान में आपकी तंजीम के अलावा दूसरे इदारे भी सरगर्म हैं, काम कर रहे हैं, महंगाई और मौशी मुश्किलात की वजह से इस साल जो चैरिटी है, जो अतियात हैं, उस पर कितना असर पड़ा है?
डेफिनेटली असर है, हर साल अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से 2020 से इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट। सो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है हम ज़्यादा पैसे बेच रहे हैं लेकिन कम राशन मिल रहे हैं और लोगों को डिफिकल्ट चॉइसेस हैं। लोगों को आई थिंक यहाँ अमरीका में लोगों को एहसास नहीं है कि पाकिस्तान में देयर इज अ लॉट ऑफ फूड डेजर्ट एरियाज, हर जगह कराची लाहौर डिफेंस मॉडल टाउन नहीं है। इवन रमदान से पहले फूड शॉर्टेज था, मैं सिंध में था, पंजाब में था नवंबर दिसंबर जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, सैलाब के बाद बहुत से लोगों ने अब भी कोशिश कर रहे हैं टू रिकवर, रिकवरी पूरी नहीं हो रही है सैलाब के बाद फ्रॉम 2022, लोगों का जो भी लाइफ सेविंग था वो सब गया है, लोग सफर कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से।
सो आप समझते हैं कि उस सब का जो है वो चैरिटी पे और अत्यात पे फर्क पड़ा है। तो अमेरिका में मुसलमान रमजान में जरूरतमंदों के लिए किस तरह की सरगर्मियां तरतीब देते हैं और इस्लामिक रिलीफ क्या करती है इन स्पेसिफिक यूएस में?
माशाल्लाह अमेरिकन कम्युनिटी यहाँ बहुत जेनरस है और अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत जेनरस है, बहुत से एक्टिविटीज होते हैं रमदान में, रमदान में फंड रेजिंग होते हैं मस्जिदों में, फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं, डिनर होते हैं, हमने माशाल्लाह आई थिंक हमने तकरीबन 18 बड़े से इवेंट किए हैं पहले कुछ दिनों में रमदान के, वी रेज मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन जो हमारे सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग होता है ऑनलाइन यहाँ अमरीका में इस्लामिक रिलीफ यूएसए के सबसे ज़्यादा फंड रेजिंग ऑनलाइन होते हैं, लेकिन हम मस्जिद में भी जा रहे हैं, इवेंट भी कर रहे हैं, लोग अफ्तारी अपने घर में कर रहे हैं और फिर पैसे बेच रहे हैं, लोग सोशल इवेंट्स कर रहे हैं, सो बहुत से जो सोशल इवेंट अमूमन होते हैं अब लोग गाज़ा के लिए फिलिस्तीन के लिए पैसे जमा रहे हैं
और यहाँ से आप समझते हैं कि ज़्यादा एक्टिविटी और ज़्यादा जो है वो फंड। बहुत शुक्रिया अनवर, आप हमारे साथ थे। इसी पे खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلی له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلی له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د ښځو اندېښنې. د ملګرو ملتونو په یوې نظر پوښتنه کې 80% افغانو ښځو اندېښنه ښودلې که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د ښځو کړاوونه او محدودیتونه به نورم زیات شي. په اوکراین د روسیې د بریدونو زیاتېدل. روسیې د اوکراین په څو ښارونو د میزایلو بریدونه زیات کړي. اوکراینی چارواکی وی امریکا باید په دې وخت کې خپلې نظامی مرستې کمې نه کړي. او په پیښور کې د افغان سوداګرو اندېښنې. په پیښور کې سوداګر وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سمې پالیسۍ د نشټوالي له کبله تاواني شوې او سوداګري 80% کمه شوې ده.
سلامونه ستړي مشي. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نه د پنځشنبې ورځ خبرونه ګورئ. نن د اوري یا د حمل د میاشتې 9 او د مارچ 28 نیټه ده. د بحث مهم مسایل په افغانستان کې د ماشومانو د بد وضعیت او حل لارو چارو په اړه د بشري حقونو د کمیسیون د ماشومانو د بخش پخوانی رئیس نجیب الله زدران ببرګزي صاحب نظر اخلم چې زموږ بلنه یې منلې ده. او د طالبانو په واکمنۍ کې د پاکستان د سوداګرۍ او افغان کډوالو د وضعیت حال په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر صاحب نه اورم چې دی به هم د سکایپ د لارې ما سره خپرونه کې دواړو ته ستړي مشو. هیله ده موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو په یو نظر پوښتنه کې په افغانستان کې 80% ښځو اندېښنه ښودلې ده که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د ښځو کړاوونه او محدودیتونه به نورم زیات شي. سره د دې نه چې طالبانو تل ویلي د ښځو حقونه یې خوندي کړي دي، خو د افغانستان لپاره د امریکا جګپوړي ډیپلوماټ کرن ډکر په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې دریم پرله پسې کال لپاره په کنجونی د لومړنۍ دورې څخه پورته د عصري زده کړو محرومي دي. پامو کوي تفصیل در راپورته.
ملګرو ملتونو تازه سروي کړی چې 85% مېرمنو ویلي که طالبان د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي کړاوونه به یې لا زیات شي او پر دوی به لا نور محدودیتونه ولګول شي. ملګرو ملتونو د روان کال د جنوري له 8 څخه د فبروري تر 8 نیټې پورې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 145 مېرمنو سره خبرې کړې چې 22% مېرمنو ویلي تر هغې چې پر مېرمنو ټول محدودیتونه لرې نشي باید په رسمیت ونه پیژندل شي. 28% مېرمنو ویلي طالبان باید په هیڅ صورت په رسمیت ونه پیژندل شي. 14% مېرمنې په دې باور دي چې وروسته هغه چې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو او د مېرمنو پر کار بندیز پای ته ورسول شي په رسمیت د پیژندل شي. یوازې 4% مېرمنې ویلي چې کوم محدودیتونه لري هم نشي په رسمیت د پیژندل شي.
مېرمنې اوس اصلا په افغانستان کې حتی هغه حقوق چې په اسلام کې حیواناتو ته ورکړل شوی د طالبان حتی امغه حقوق په سترګو باندې مېرمنو ته نه ګوري. یعنی زه بیخی دی ته حیران یم چې دوی د شرعي نظام داوا کوي لیکن هغه حقوق چې اسلام ورکړي دی میرمنو ته چې هغه د سیاسي مشارکت دی، اقتصادي مشارکت دی، ټولنیز فرهنګي مشارکت دی، دوی انساني حقوق دی چې تعلیم ده، تحصیل ده، حتی دغه مسلې څخه دوی ممنوع دي. حتی دوی رادیوګانو ته زنګ نشي وهلی، دوی حتی پارک ته نشي تللی.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې نوې سروي کړې چې افغانستان لپاره د امریکا شار زافره کرنډیکر د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار سره وایي چې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې د دریم پرله پسې کال لپاره پکې انجونې د لومړنۍ دورې څخه پورته دوره کې عصري زده کړو ته دوام نشي ورکولی، خو طالبانو تل ادعا کړې چې د میرمنو حقونه خوندي کړي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په جنوبی آسیا کې په جبري ډول د تریتم شویو کسانو په اړه په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په دې تړاو یو وحشتناک تاریخ لري او واکته د طالبان د بیا ستنېدو وروسته په دغه هیواد کې په جبري ډول د تریتم کېدلو یو نوی باب پیل شوی دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند په مشرۍ رژیم، مجاهدینو رژیم، د طالبان د لومړۍ دورې او دویم ځل واکمنۍ پر مهال په جبري ډول د تریتم کېدو یو وحشتناک میراث لري.
اما آنچه که فعلا ما در افغانستان شاهد هستیم موج جدیدی از ناپدشویان های اجباری زیر اداره بالفعل طالبان شروع شده که جدا نگران کننده است و تمامی از این مستلزم از این هست که اقدامات و تلاش های صورت بگیره برای به عدالت کشاندن مرتکبین جرایم و یک خانواده ها بتونه به عدالت رسیدگی پیدا کنند.
بلخوا د بخن نړیوال سازمان یو زل بیا له پاکستان څخه د افغان کډوالو په استلو او د ستریدو پر مهال د خزون جنو پر وړاندې د احتمالي غوښونو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد بهرنیانو د شړلو لومړی پړاو پیل کړ چې په ترڅ کې په پاکستان کې د میشتو د کډوالۍ د اسنادو د ننرونکو 1.4 میلیون افغانانو له ډلې څخه 15 زره افغانستان ته ستانه شوي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د وی بل ادارې یعنی د ماشومان څنګ چې په یونیسف ډیره مشهور ده په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه خلک چې نږدې 14 میلیونه ماشومان دي پر روان کال کې عاجل مرستو ته ضرورت لري. د افغانو ماشومانو سره د بیړنیو مرستو په نویت اوسنی وضعیت او لارو چارو د بشري حقوقو په پخوانی کمیسون کې د ماشومانو د حقوقو د څنګ رئیس نجیب الله زادران ببرګزی صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ ولا نه منلې. ببرګزی صاحب تاسو ستړي مشي تاسو راپور کې واوریدل چې تقریبا 2.8 میلیونه ماشومان اصلا په افغانستان کې د خطر سره مخ دي. دوی ته سمدستي باید څه ډول پاملرنه وشي او څوک باید لاس په کار شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آشنا صاحب تاسو تاسو ګران ولیدونکو او اوریدونکو ته. بله متاسفانه دا راپور ماول وست. راپور ارقام خیی چې وضعیت ماشومان او هغه د انتهایی حد نه اوخته دی او د تشویش او اندېښنې وړ دی. د افغانستان اوسنی مسؤولین که دا قوانین نړیوال قوانین یا ملي قوانین د ماشومانو که منی او که نه منی اولین مسئولیت د افرادو په خاصه توګه د اطفال د ساتون هغه دولتونو ته ورپغاړه دی. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې دولتونو مکلف دي چې د ماشومانو د مور او ماشوم د وضعیت او د ماشومانو وضعیت ته د بهبود لپاره مختلف لارې چارې ولټوي. اوس که دوی دغه موجوده قوانین د دوی سره نشته، د اوس دغه وضعیت سره دوی مکلف دي چې آسیب پذیر ماشومان چې ډېر ځان ګالون کړي هغه وپیژني، هغې ته عاجل مرسته ورکړي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، هغه ماشومان چې د مختلفو د ویټامینونو یا د دواګانو د کمی سره یا صحی وضعیت د اندېښنې وړ دی، هغه ته هغه تشخیص کی او عاجل مرسته دي ته وکړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې دوی باید ځانګړي بودیجه د ماشومان لپاره مشخص کی او ځانګړي بودیجه د ماشومان لپاره ورسره وي چې هغه په مختلفو آسیب پذیرو ګروپونو لپاره هغه ولګوي. متاسفانه چې بله
بله بابرګ زه سبو به خچون وخل کم ز غواړم چې مختصر معلومات واخلم. تاسو جواب ډیر مشره او ما وخت او تاسو دا ما اوري چې دغه موجوده حکومت یعنی د طالبان حکومت تر ډیره دا ډول نړیوال راپور نه اسنو په حقایق باندې د سډیر ولاړ نه غنی. کډومره لوی بشري بحران په افغانستان کې را روان یو د نسلی زیان پکې پیخي، څوک به خیر مسولی؟
بیا زه تاسو ته وایم چې د دې مسؤلیت اولین مسؤلیت د افغانستان مسؤلینو په غاړه دی چې هغه د افغانستان حکومت په غاړه دی. او په دویمه قدم کې یونیسف چې خپل حالې ځلې د ماشومانو لپاره کوي په نړیواله کچه، د ماشومانو هغه نړیوال مسؤلیت د یونیسف په غاړه دی، هغه هم مسؤول دی په دا چې د ماشومانو د حقونو کنونسیون نړیوال هغه دی، هغه هم شمول دی په ټوله دنیا کې. نو د دولتونو د دې مکلفیت لري.
یو بل برخه ده د یونیسف چون راپور د او د دې ځنی ټکیات کم چې د دغه راپور د مخې نه میلیونونو ماشومان د بد وضعیت اقلیمی چاپیریال بدلیدو ترڅنګ د دوامدار جګړې او درامنځ شوی بد اقتصادي حالت هم ذکر شوی دی. د دې موریدونو ترڅنګ تاسو نور د افغان ماشومانو د وضعیت خرابېدو څه علت ګڼئ؟
ګورې خپل آشنا سم نامی ده، خپل پلاش د ماشومان او ژوند تړلې منحصر د کانونسیون مخه په لویانه پوره ده، د دوی د کورنۍ په مایندو پلرونو خويند پوره ده. تاسو وګورئ چې کله اشتغال ځای نیو په یو کور کې مثلا یو مور او پلار خپل دند د لاسه ورکړي، مستقیم او غیر مستقیم د پدوی د ماشومان باندې بد اثر کوي. هغه مجبور دي خپل ماشومان کار ته واستوي، د خزل ټولول ته واستوي، سپلنی په ولګي کی او دا تنورشان د دې یعنی خپل بیکاری خپل مایند او پلرونو د کار نشواله یا دند د لاس اور کول یا تیمواله راستنیدونکي په اصطلاح او دات کوم کی مهاجرتونه د خپل اغه نور عوامل دي چې د ماشومان د غسون زنور هم د دې ستونزې په اصطلاح
ځکه کده سلاندې کم یو څلوي خصانی وخت به ببرګ زیسب هل لار څه ده؟ څه طرحه د فتن ورکولی شي چې سهولت راشي او د ژوند چاري ښه شي؟
د هغ لار دا د سیبه چې خپل د افغانستان مسولین یعنی د امارت اسلامي مسولین باید د ماشومان یو عاجل راپور ملګرو ملتونو ته جوړ کړي، د یونیسف ادارې ته ورکړي، کله ملګرو ملتونو د ماشومان د اخونو د کنوانسیون کمیټي ته د خپل نگرانی او خپل هغه سپارښتنه دوی ته وسپاري. دا یو خبره اسلامي امارت کولای شي دا اوس وخت کې د نړیوالو مرستندو ادارو سره چې یونیسف ده او نور نړیواله د سیف د چلډرن د ماشومان د ژغورنې ادارې دي د هغې سره امهنګي وکي او غیری ته د فعالیتونو د امپری یو فیصله ژمنه ورکي او همدارنګه عاجلو مرستو ته هغه ماشومان چې زیانمنون کړي عاجل مرسته ورسوي. بله
مننه نجیب الله زدران ببرګزی صاحب، تاسو نه مننه کوم. زما همکار خود نور ناصر صاحب د پاکستان نه راسره همدا اوس وصل دی. غواړم په دې سیمې او په دې نامنیو باندې او په کډوالو په وضعیت وغږیږو، خو ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوم چې خپل نظر هم شریکو ارزونه ورکړله. مننه درنو لیدونکو. پاکستانی په خوانی او وسنۍ چارواکو او سیاستوالو د سیدا کړی د چې افغانستان د ترګری مرکز دی او پاکستان کې وستۍ نامنی د افغانستان نور پیښه شوې ده. په دې اړه به معلومات د خپل همکار خدای نور ناصر صاحب نو اخلم چې په اسکایپ را سره د اسلام آباد نه مل دی. ناصر صاحب، کوم چارواکو د پاکستان د افغانستان په اړه د ترګری تبصری کړی دي او د پاکستان حکومت رسمي په دې اړه څه دریز لري؟
ډیره مننه آشنا صاحب. د پاکستان د دفاع وزیر د خواجه آصف هغه پرون په ټولنیزو رسنیو په ایکس پاڼه باندې دغه بیان ورکړی و چې وایي پاکستان کې څومره هم د ترهګری پیښې کیږي. د پټکیو د تروریزم منبع د پاکستان کې وایي له افغانستان څخه ده او بیا په دې خبر کې په دې بیان کې دغه ادیم ذکر کړی و چې وایي باید له افغانستان څخه له افغانستان سره په پوله باندې تګ راتګ په ویزو او پاسپورت باندې سي، ځکه چې د پټکیو ترهګر لاغي خوراجه او باید مخه ونیول شي. د دې په خبرګون کې د طالبانو حکومت مشر ویان ویلي دی هغه دغه بیان به بنسټه بدلې دی او وایي چې دا بالکل غلطه ده. د پاکستان ستونزه خپل په پاکستان کې ده، دوی د خپل ناکامۍ په د طالبانو په حکومت باندې یا هم په افغانستان باندې نه اچوي. دلته باید وایم چې کله هم په لومړیو کې خود پاکستان او د کابل کله چې طالبان حکومت راغی نو اړیکې سره شوې د وسنۍ وکمنو خپل امدا خواجه آصف په وخت کې ویلو چې د طالبانو ګټه د خدای زور بللی وو او په دې باندې خوشحالي څرګندونه کړې وي. خو اوس یې لتیره دوه کلو راځي حالات سره څنګه لیدي او دغه سي بیانونه ورکوي، په خاصه توګه په دې ورستیو کې چې پاکستان کې د ترهګری پیښې زیاتې شوې.
په دې ورستیو کې موږ واوریدل چې پاکستاني جګپوړې پلاوي کابل ته ورغلي او طالبانو خبر به ورکو چې ورغلي پلاوي سره مجلسونه او خبرې کړې دي. په دې اړه باندې د دې حیات په اړه کې نور څه ویل شوې دي؟
دغه پلاوی چې د سوداګری وزارت لخوا وو پلان دا سی وو چې دغه پلاوی به دوه ورځې سفر کوي کابل ته، خو وايي هلته دغه مجلسونه ورځدس وسره او بیا د دوه ورځو په ځای باندې درې ورځې دغه سفر وک. دواړه غاړي وايي چې سفر ډیر شوبو، خو که څه هم دوی د سوداګری پلاوی وو او تر ډیره پورې بحث سم مباحثه ملاقاتونه د ټولو چارواکو سره دواړو خواو ته په سوداګری باندې کې د څه ډول د دواړو یوادونو ترمن سوداګری شکی او هغه ستونزې چې د دواړو هیوادونو تجارانو سوداګرو ته دی هغه لمنځه یوسي. خو په ورته وخت کې ډیر بیا دې ته هم چې خوشبينه وو چې واکه د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ دا وخت اړیکې ترنګلې دي، شایي دغه یو شمو قوي چې دغه بے باوري لمنځه یوسي او تاګ را تاګ یو ځل بیا فایل سي. نو که څه هم تر اوسه پورې د دوی د دواړو خزو اړیکو باندې ډیر څه نه دی ویل سي، البته د سوداګری په حد کې دا ویل سي چې دغه سفر ډیر شو دواړو غاړي واجی او وایي چې دواړو خواو په دې باندې هوټه غنکړې دي چې دغه شتاس پنځه به لمنځه وړي او د دواړو یوه ترمن به سوداګری زیاته وي.
مننه خدای نور ناصر صاحب کور دې ودان معلوماتونه. مننه
قربان اوسه.
کور ودان. د افغانستان او پاکستان سوداګری د زنو بندیزونو او لړو مالیو د کبل ډیره اغیزمن شوې ده. د په خبر کې ځنې افغان او ځایی سوداګر وی چې په سوداګری کې د سمې پالیسۍ د نشټوالي له کبل ډیر اقتصادي زیان سره مخ دي او 80% سوداګری کم شوې ده. د منګ همکارې مسکا ساپي په خبر کې دغه سوداګرو سره خبرې کړې دي.
د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو افغان سوداګر اصغر خان وایل ل دریو لسیزو راځي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي ستونزو لکبلې سوداګري د پرمختګ پر ځای ل زوال سره مخ ده. وایي کده دوار خو او چارواکي د لګول شو بندیزونو او ورپېخو ستونزو د هوارولو لپاره کار و نه کړی نو دا سوداګري به لا نور زیان منشي.
په افغانستان او پاکستان ممنځ کې د پاسپورت مسله راغله. دا پاسپورت مسله راغله کاروبارونو زموږ چې کوم هغه لاول نیمه تا راورسېدل نیم بنی خراب شو نیم نه تقریبا اوس د سی وایا چیرا 80% خراب شي 20% هغه پاتې دا هم په ختمه دودی هم دغه په ختمه دودی کل لار لس ورځې بنده کل 15 ورځې بنده د امن پاکستان حکومت ته پانه التا او دلته کې دس خلق نشتا چې هغه یو مفوره ولري یو تعلیم ولري یو فویه ولري چې هغه داسې کار وکړي چې دا نیمه نیمه یو میکانیزم جوړ کړي چې مخ په وړاندې لاړ شو دوی د دې پسې چې هغه داسې خلک راشي منځته راغلي دي چې هغوی په دې کې مفوره ډېره کمزورې ده نو شاته را روان کړی دا ملک هم شاته روان کړی هغه ملک هم شاته روان کړی دی
د افغانستان او پاکستان سوداګری د کرخې د بندیدو د ځینو توکو پر ترانزیت د بندیز او د لس سلنه مالیې له امله په ټپه ولاړه ده.
د افغانستان او پاکستان سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو ډېرې سوداګر دې ته اړ کړي چې خپل سوداګري یا خو هیواد کې دننه ترسره کړي او یا هم نورو بدیلو هیوادونو ته مخه کړي.
د پیښور په نمک منډۍ کې د درملو یو سوداګر وایي پر تورخم کرخه د لګول شو بندیزونو او د دروازو د تړل کېدو له کبله یې اوس خپل سوداګري تر پاکستانه محدوده کړې ده.
کاروبار خو مونږ ډیر زیاتره افغانستان سره کول خو تقریبا دا کال یو نیم کال شو چې بیخی د صفر تراغلې نه وته دار چې یو خو شکایت داري چې ویزه نه ملایويږي نه اخوانه ملایويږي نه دی خوانه ملدار چې بارډر بندي مهمه دار چې کاروبار بس بیخی زیرو تراغ مونږه مجبور شو چې لوکل کارو کو یا کني نو دا کار چینج کو بل کار ته وړو.
د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې همغږي کوونکې ضیاء الحق سرحدي وایي د غلطو پالیسو له کبله د افغانستان او پاکستان تجارت ته زیان رسېدلی او اوس 80% سوداګري د ایران چابهار او عباس بندرونو ته اوښتې ده.
یو اندازې مطابق څنګه تاسو ته پته وو کې سه موده مخکې د موږ تم تجارت او پاکستان افغانستان د 5 بلین ډالر بلکې د دوړو حکومتونو د خواهش کولو موږ دینه وزیات شي بیا هغه سی مدا هغه تقریبا 2.5 بلین پورې هغه تجارت روانو بیا درست روز کې د اقدام نمخ کې هغه 70-80 کروڑ باندې بیا رسېدلی وو لیکن دا کم اقدام شوی دی سر نورم دا کم تجارت دی یو اندازې مطابق 50-60 هغه باندې رالو لیکن دلته چونکې پالیسی ساز کم اداري دی هغه یو پالیسی جوړیږي بل روز بل پالیسی جوړیږي د دې اقدام سره د موږ کم تجارت دی هغه زبو حالی باندې روان دی.
د زیاتیدونکو تجارتي ستونزو په ترڅ کې د طالبانو په بلنه د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی په 2 ورځنی سفر کابل ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پیکس پانه لیکلی چې د پاکستان وزارت مرستیال خرم آغا ژمنه کړې چې د ترانزیتي ستونزو د هواري لپاره به ژر تر ژره یو حل لار راوباسي. مسکا ساپای، امریکا غاک، پیښور.
د اوکرين سره پر روانه جګړه کې د امریکا د نظامی مرستو په اړه یو مهم راپور هم لرو. د وی وقفي وروسته به وګورئ. موږ سره اوسئ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انزور درکو.
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا د ترانسپورټي مسؤلیت ملي ادارې د پنشن بپرز یعنی نن دغه سوداګریزي کشتۍ تور باکس موندلې ده چې ویل کیږي برقی سیستم خراب شوی او واشنگتن ډي سي ته نږدې په بالتیمور بندر کې د یو لوی پل سره وجنګیده. د یادې ادارې پلټون کو د کشتۍ ناغه نخې او شواهد هم ترلاسه کړي دي چې د سیشن بي په سر د فرانسیس کارت کی په نوم باندې پول یې ونړو. د ژغورنې ټیمونو د شپږو کسانو د جملې نه د 2 تنو مړي هم موندلې دي چې د پول ماتېدلو په وخت کې په اوبو کې ډوب شوي. د ماتې د پاتې نورو ورکو کسانو باره کې هم ګمان کیږي چې مړوي او چارواکي وی لټونې روان دي. څېړونکي هیله من دي چې د کشتۍ په تور باکس کې به د برېښنا د قطع کېدو لامل هم پیدا شي. بلخواه ده پنجشنبې په ورځ یو شمیر مظاهره کوونکي په لندن کې د کار او سوداګرۍ وزارت تر دننه شوي وو او د برېټانیې د حکومت یې غوښتنه کوله چې پر اسرائیل د وسلو پلور بند کړي. مظاهره کوونکو چې د وزارت په عمومي دالیز کې اعتراضي پرله توکو د فلسطین بیرغونه یې رپول او د اسرائیل تجهیز بند کړي نارې یې وهلې. د وسلو د تجارت ضد کمپین په نوم باندې د دغې ډلې په خپله ویبپاڼه کې په برېټانیې انتقاد کړی دی چې په اسرائیل یې د وسلو لیګل نه دي بند کړي. د برېټانیې د دفاع وزارت تیر کال نومبر میاشت کې ویلي چې دوی په 2023 میلادي کال کې اسرائیل ته د 240 میلیون انګلیسي پاوند پرځښت یوازې کوچنۍ وسلې لیږلې دي، خو د وسلو ضد معترضین وایي چې برېټانیا اسرائیل ته F-15 جنگي الوتکې ورکړې دي چې د غزې په بمباري کې کارول کیږي او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو څخه جدي سرغړونه ده. او د روسیې د بهرنیو د بیړنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د تیرې جمعې په ورځ ماسکو ته څیرمه په یو کنسرت کې د ترګرو بریت لامله د وژل شوو کسانو شمیر 143 تنو ته رسېدلی. د ټاس خبري اژانس لیکلي چې د چهارشنبې تر سهاره په یاده پیښه کې د زخمیانو شمیر 360 تنه ثبت شوی. د روسیې د پلټنو یوې کمیټې ویلي چې دوی به د یاد ترګر بریت په اړه څېړنو او پلټنو ته دوام ورکړي او څارنوالان په دې غور کوي چې ترګرو په څه ډول د داسې جنایت ترسره کول پلان کړي او د هغو معلوماتو ارزونه هم کوي چې د ترګرو د استعمال شوو تخنیکي تجهیزاتو په اړه ترلاسه شوي دي. د روسیې د امنیت فدرال ادارې د سې شنبې په ورځ ویلي چې دوی 11 مشکوک کسان نیولي دي چې څلور تنه مستقیما په بریت کې داخلو. روسیا میاد کړه روسیې د مارچ په 28 نیټه تر 28 نیټه وروسته د اوکرين پر خارونو باندې د میزایلو بریدونه زیات کړي دي. اوکرایني چارواکو ویلي چې د روسیې د رغل د پیل رئیس د اوکرين د بریښنا سیستم ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی دی. اوکرایني چارواکو دا هم ویلي دي چې امریکا باید په دې وخت کې د اوکرين سره خپلې نظامي مرستې کمې نه کړي. د کیف نه د امریکا غک خبریالې لیزا باکلیتیس راپور لیکلی دی او تاسو به ژباړه واورئ.
د روسیې د مارچ د 28 نیټې لپاره بریدونه وروسته د میاشتو جدي کار ته اړتیا ده چې اوکرایني کارګران او مسؤلین د برېښنا سیستم بیرته ورغوي. چارواکي وایي یوازې په همدې نیټه 155 مزایل او ډرون الوتکې پر اوکراین وورول شوې.
روسیې په لسو سیمو برید وکړ. د انرژۍ په لسګونو تاسیسات د برېښنا فابریکې او سبسټیشن په نښه شول. دا د یرغل د پیل را په دې خوا تر ټولو زیانمنونکي بریدونه دي.
اوکرایني چارواکي وایي تر ټولو ناوړه حالت د جګړې په لومړۍ کرښه خارکیف کې دی چیرې چې برېښنا په لویه کچه بنده شوې ده.
لبریس رسم برېښنا بند شوه او 40 ساعت وروسته بیرته راغله. ټول شپمو درلوده او بیا بیرته لاړله. خو تر ټولو بددار چې په بدون کې خلک وژل کیږي. تاسیسات خو به بیا ورغول شي.
د دوغو تاسیساتو رغول به اوږده او پیچلې پروسه وي. د اوکراین د آبی برېښنا فابریکه هم له همداسې وضعیت سره مخ ده، چیرې چې د مارچ په 28 د روسیې د څو توغندیو له برید وروسته اوس کار نه کوي.
په فابریکا کې د وستیشن برغونه کلونه وخت غواړي. چتونه او دیوالونه راغورځېدلي دي. زیرمنی شوي اوسپنیزې پایې او کانکریټي دیوالونه موږ ته اجازه نه راکوي چې ځونه د انجن کوټې ته چې په لاندې پوړ کې د ورسوو. د برېښنا تولید اړوندو کې 90% ویجاړ شوي دي.
مسؤول چارواکي د روسیې د وروستیو بریدونو تاوانونه 130 میلیونه ډالر اټکل کوي. د اوکراین د برېښنا د دولتي شرکت اجرایوي مشر وایي که د انرژۍ د تولیدي تاسیساتو شاوخوا ځانګړي محافظتي اقدامات نه وای وضعیت نور هم خرابېدای شوای.
موږ د محافظت حداقل دوه برخې لرو. لومړی د شګو لوی بوجۍ دي، دویم مشخصې سرپناوې دي چې د ډرون د مستقیمو بریدونو څخه محافظت کوي.
د ولسمشر زلنسکی په ګډون اوکرایني چارواکي د غبریدونو ته په اشاره له غربي متحدینو څخه د دوامدار نظامی مرستو غوښتنه کوي او د پرمختللي هوایي دفاعي سیستم په ګړندۍ اړتیا ټینګار کوي.
روسیي ترور زارز مشلوه لشه تومو چې مې
د روسیي ترور اوس زکه امکان لري چې موږ پرمختللي هوایي دفاعي سیستمونه نه لرو. په بل معنی اخره وایم زموږ شریکان سیاسي اراده نه لري چې موږ ته دغه پرمختللي وسلې راکړي. هغه ټول په هیږي چې دقیقا څه ته اړتیا لرو او ژوند ژغورونکو تصامیم نیولای شي.
اوکرانیان د غربي متحدینو ملاتړ د روسیې د برید د پیل د وخت په نسبت د کمزوري کېدو په حال کې ویني. د متحدي ایالاتونو صنع مجلس په فبروري میاشت کې له اوکراین سره د شپېتو میلیاردو ډالرو مرسته تصویب کړه، خو د استازو په جرګه کې ځنډول شوې ده. برخلیک هم معلوم نه دی او اوس نظر پوښتنې ښکاره کوي چې امریکایانو ته په دې ټاکنو کې د اوکراین په پرتله نور موضوعات ډیر مهم ښکاري.
او یو وروسته راپور داده چې د امریکا د پردو په هنتون د افغان پروفیسور د ژوند او هڅو په اړه واوري چې څلویښت کاله خدمت نو وروسته تقاعد کړی دی او د افغانستان لپاره د اکاډمیکو کتابونو په ژباړلو بوخت دی. د افغان پروفیسور زرجان بها نومیږي او زموږ همکار ذبیح الله غازی ورسره غږیدلی.
پروفیسر زرجان بها چې څلویښت کاله د امریکا په پرډو پوهنتون کې استادی وکړه دوه کاله مخکې تقاعد شوه، خو دا هغه اړیکه له افغانستان سره هماغه سي تړلې پاتې شوه. ډاکټر بها اوس په انډیانا ایالت کې ژوند کوي. هغه خپل ماستری او پی ایچ ڈی دواړه دلته په امریکا کې کړي او څو کاله د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د استاد او یوې برخې د رئیس په توګه کار کړی، خو چې په افغانستان د روسانو له یرغل سره جګړې تودې شوې نو مجبور شو چې بیرته امریکې ته راشي او په پرډو پوهنتون کې تدریس شروع کړ.
په دې پوهنتون کې مې څلوېښت کاله تدریس وکړ او د 1928 تر 2022 پورې په 2020 د مې په میاشت کې مې تقاعد واخسته او اوس فعلاً په کور کې یم.
هغه وایي که په امریکا کې هم خو په افغانستان کې د اکاډمیکو ادارو د ظرفیت لوړېدو لپاره خپلې هڅې دوامداره ساتلي. پروفیسر بها زیاتی چې افغانستان کې د تیر شل کلن جمهوریت په اوایلو کې د پرډو پوهنتون رهبری راضی کړه چې ګنې لدی ځای به کابل او نورو پوهنتونونو ته آنلاین تدریس شروع کړي او پوهنتون د په مشرۍ یو پلاوی هم افغانستان ته ولېګ، مګر دا هیله سرته ونه رسیده.
زما هدف دا و چې نه تنها زه بلکې د پرډو یو زیات استادان وکړل شي چې راسن په کابل کې تدریس وکړي د انټرنیټ لاره. دا زما ارزو و او دا مې ډېره هغه وه، ځکه ما وی که د افغانستان ته هر څوره پیسې څوک ورکو هر څوره پیسې ولري د استادان خو وخت غواړي چې تربیه شي. یوه داسې رویه وه چې ته یو څوک د ورکشاپ دپاره دعوتوې، ډوډۍ ورکوې، په احترام باندې ورڅښه، دوی ورته ویل دوی داسته وخت وکړله چې باید موږ ته یو څه پیسې مې راکړي چې ورکشاپ ته درشو.
هغه له پروفیسر حفیظ الله وردک سره په ګډه د انجینرۍ په برخه کې په پښتو بڼه یو کتاب هم لیکلی چې په دریو ټوکو کې چاپ شوی او د افغانستان په ځینو پوهنتونونو کې تدریسیږي. وایي د انجینرۍ د برخې یو بل مهم کتاب هم ژباړلی او په دې ورځو کې به چاپ شي او د دوو نورو کتابونو د ژباړلو اراده لري، خو منتظر دي چې له اصلي لیکوالۍ د ژباړې اجازه واخلي.
یو بل کتاب چې ما یو څو وخت یو بل ډپارټمنټ میکانیکل انجینرینګ ټیکنالوژي ته په یو سمستر کې درس هم ورکو. ډېر ښه کتاب دی، ډېر شهرت لري، په ډېرو پوهنتونو د امریکا کې تدریس کېږي، پلان په شمول د پردو یونیورسټي. دا م پیدا کړه د پبلیشر نه اجازه واخیستله چې که دی موږ په پښتو ترجمه کړو. تقریبا درې کاله ونیول چې پبلیشر اجازه راکړه، هغه بیا بالاخره تقریبا دوه کاله کې یې له ترجمه کو هغه هم تکمیل کو. اوس په لاند په کابل کې دی، امکان لري په دې ورځو کې نشر شي په دوه جلدو کې، ځکه مجموعا د کتاب تقریبا 1400 مخه شو.
پروفیسر بها اوس درې اتیا کلن دی او وایي هیله لري چې په خپل ژوند یو بسیا او سوله ایز افغانستان وګوري. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون.
نیم ساعت وروسته د اوسنه د افغانستان پر روانو چارو باندې د امریکا غږ آشنا رادیو مهم بحث لري. کولی شئ هلته ګډون وکړئ او وایئ تر څنګ د نن د آشنا ټلویزیون پښتو خپرونه په همدې سپای ته رسوو. خو دا خپاره شوي راپورونه کولی شئ په انټرنیټي پاڼو باندې وګورئ، وایئ او زموږ دوستانو سره شریک کړئ. تر بیا، په خدای سپارم.